سلامونه او خیچاره د دې سات خبرونه واوري. د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چنن یک شنبه به هم د افغانستان په اتوشت ولایتونو کې ورختنه او سیلابونه وي. د وزارت پرون په خپل یک شبکې کلیپ په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د ورختنو تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 تر 25 میلی مترو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو د لګېدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیځ به ګڼډیرو ولایتونو کې له ورښتونو وروسته سیلابونه راوتي چې لای د طالبانو رژیم د مرګوبلې او زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.3 میلیونه یې ماشومان دي. یونیسف په خپل میاشتني راپور کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی، اقلیمي بدلون، اقتصادي مخ پر ځوړتیا، د بیکاری زیاتېدل او دوامداره شخړې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ د فقر لوی لاملونه بللي. یونیسف په راپور کې دا هم لیکل شوي چې مارچ میاشت کې له 9 میلیون ډیر افغان ماشومان بیلابیلو ناروغیو نیولي چې له دې شمېرې 9.5 زره په روغتونونو کې د درملنې په موخه بستر شوي دي. خو په افغانستان کې له روان بشري ناورین سره سره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دوی په چارو کې لاسوهنه، ټولنیزې ستونزې او د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو د کار مخنیوي هغه لاملونه بللي چې د دې سازمان له قوله دوی کارونه یې محدود کړي دي. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې 4 طالبان وژلي دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ماښام د کابل د چاردهي سیمې پر سړک پر 2 موټرسایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژلي. د مقاومت جبهې په یو جلا خبر پاڼه کې د حملې کلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لوا 2 پوځیان وژلي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوي نه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند ټینګښت حد څو پلاړی خبري کوي. د ترکیه ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان به په ریاض کې د اسلامي همکارۍ سازمان او د عرب لیگ له غړو سره وګوري. یوې سرچینې پرون دونوم نو خود په شرط د فرانسې خبري اژانس ویلي حکان فیدان به په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو لګاڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ویل خپل وګړو غوښتنه کړې چې لاجل اړتیا او پرته د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون 3 وژونکو حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي نیولي. تاجکستان هم 13 میاشتې 9 کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود ونیول. دا خبر
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 1 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریس له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوي به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شاخ ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50% کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې 1.5 کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه سوه سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر راسره شریکولی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې نظیفه اقبال پخوانی ډیپلوماته را سره ده. عبدالته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند دی. ستاسو هرکلی کوم اغلی اقبال، که لومړی له تاسو دا پوښتنه وکړم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ستاسو په نظر تاسو ته څرنګه ښکاري چې آیا دا به دې ته لاره هواره کړي چې د اسلام آباد او کابل اړیکې بیرته عادي شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میدما او زمګه لیدونکو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل رحمان ته برسیږي، ځکه چې د دې څخه دا یو امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې موږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، د هغې وخت نه ټي ټي پي د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي، د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي، چې دغه د اوس هم چې طالبانو سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم دغه نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د ایس ای او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه ترسره
کړي. تاسو وی مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن، او دا خبره موږ ته چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز وره بلوچی ویلی چې دوی د مولانا فضل الرحمن دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشالې دوی ویلو چې د اسلام آباد
ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونې بسره وګورو بیا به بیرته تاسو ته راشم.
په ظاهر خو د جمعیت علما اسلام ورسی، لیکن چونکه جمعیت علما اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح بخته و نصابونه نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلق دی هغه سره رابطه وکړله وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره په رابطه کې ده.
محمد صاحب وبخښئ اوس خبرو ته ادامه ورکړئ. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو له وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبې پر ورځ دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کوو؟
بالکل، د نظیفی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسوي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مختراله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګ د دې ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا عبدالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی له دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته رانغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفی صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولی چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا عبدالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال دته یو مکور کی چې په ده باندې بریدونه نه کوي، چې دا په خلاص مټ باندې خپله انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا عبدالرحمن ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري. نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا عبدالرحمن باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغه نه ډډه وکړي.
مننه. اغلی حقپال، لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړله چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونشي. بل لور ته مولانا فضل الرحمن په خپله ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات، هغه امنیتي احتمالات، زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهېږي هم چې دغه پروګرام څخه کولی شي چې سیاسي ګټې پورته کړي هغه ونه کړي. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي که ونه شي، دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پرېکړه شاید وشي په دې باندې. خو مونږ په دې باندې پوهېږو چې په دې دوه نیمو کلونو کې مولانا فضل الرحمن څو ځلې د دې خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پوهېږو چې د متقی او داسې نورو کړی چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پوهېږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړی د مولانا فضل الرحمن ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپله د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اورېدلي ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو زنګړی راپور باندې چې کله بحث کې دوی ډیر په شدت باندې خپل اندېښنې د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه موږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډیر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره، خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کولی شي دا به هغه وخت بتصیدي، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وښایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوی چې وګوري امنه محمد راځي کابل ته، دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ماوند دی او همدې دپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلی وو له هغه سره هم نه و کتلي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل، خو زه یو پوښتنه پر درلودل مخکې ستاسو تر خبرې پورې، که چېرته همدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیګو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علماو څخه د دغه مدارسو څخه ډیر ضرر لیدل دی. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو، بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ځوان نسل او خصوصا د ښځو دپاره او د افغانستان د پرمختګ دپاره. دا شی امریکا راغلی و که دا دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت د قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي. نو هغسې یو نظام سکوت وکړه او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې اوس هم شته او که دا په رسمي توګه، دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن داسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پې خبرې وکړي، خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځه نه هم رسمیت پېژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایه هم چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه د ورځ تر ورځه دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایسای او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې.
مصرف دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي نو هغه وویل چې حالات دومره هم نه دي خراب چې مونږه انتخابات وزنډو، انتخابات مخامخا کیږي. او د دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2010 کې د دې نه حالات ډیر خراب وو، خو د هغې باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې کستاسو یا چې نو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکی انصاف په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، عوامي نشل ګوند د پیپلز پارټۍ باندې به بریدونه کېدل، او کستاسو یا چې د انتخاباتو نه لږه شېبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هغه هم په 2014 کې وژل شول، خو د هغې باوجود هغه انتخابات ونه ځنډول شو، انتخابات وشول. بل چې دوی کومه دغه خبره وکړله د مولانا فضل الرحمن، نو زمنګا چې مشال ډیو کوم خبریال په اسلام آباد کې، نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه؟ نو څنګه چې وختي موږ خبرو کړی چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری، خو زری پټي ګټي غول چې دا سیدی چې لکه یو خدا وشو چې پړومبیزل باندې څنګه هغه چې ماته از ماستر چینه ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی لري طالبان د مشر سره، نو هغه چې پړوم بیزل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت د ریزه هغه هغه ته رسیدلې دي نیخ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی نو یو خو د هغوی دریز ورسېده، بل خوا بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله داره چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي کوم کنسرنس دي هغه هغوی ته ورسېدلې، او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه با مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کومې خبرې دي هغه نیخ په نیغه مولا هبت الله ته رسولي.
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپله د یوې ډیپلوماټ په صفت باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی وای چې خبرې کړې وای، نو یو ملا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید تللی وای، ځکه چې مونږ پوهیږو چې طالبان یا د طالبان دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس مونږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پي په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي، نو د ملا واکي حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وشي. خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره دا به څه فایده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع که چیرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، که چیرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې ښودلی دي چې د افغانستان په نفع، خو هېڅکله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو، مونږ ګورو چې آیا که چیرې په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په هغه باندې باید خبرې شوي او دا واقع د هوارولو دپاره باید کوشش شوی وای. مثلا مونږ د مهاجرین خبرو باندې خبرې وکړې، مثلا مونږ پوهیږو چې اوس افغانستان د یو ډېر ژور بحران سره مخ دی، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږ د مولانا فضل الرحمن هغه کلب هم ووته چې دوی څخه پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اقله د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوقو ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پوهیږي چې سفر افغانستان ته کوي، خدای د غزې په اقله غږیږي.
بله هغه د اقبال وبخښې ستاسو خبر نیسم، د مولانا فضل الرحمن د امدی خبرو د خبر خبر هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي؟
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی و ما هغو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل او څومره پورې پروګرامونه د هغو خلاف وکړل، تعلیم یې بند کړه، تعلیم یې بند کړه، تعلیم یې بند کړه. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې چې کومه تبدیلي راغلې ده، خوشحال کار جب نتیجه کې ټول تبدیلي راغلی ده. لهذا د دنیا باندې څه سخته راغلې ده چې دوی هره خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکې په افغانستان کې یو کلیدي رول ده، نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره همقدمه سفر کوو، نو دا شیونه په دغو ضرورتونو د هغه پوهیږي کنه دي. موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کومه په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 2000 بېګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې به وي او د هغو په باره کې هم انسان کشي ده، نسل کشي ده او یو جنگي جرم ده.
وبخښئ اوس به بیرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري، او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنې یو له هغو هیوادو ده پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د مولایانو نفوذ، او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي، ځکه چې دی ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پېژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوی او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر همدې لپاره ترسره شو، او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف لپاره ډیر مهم وو.
خو دا د مسلې تاسو اشاره کړم، محمد صاحب تاسو څه غوښتل څه وای؟
ما صرف تاسو نه، تاسو سره مالچ لکه که تاسو خیلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کېږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپله باندې پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغسې د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولي دي. خو پوښتنه زما دا ده چې په دغې باندې باس هغومره نه کېږي لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کېږي، نو هغوی چې افغان طالبان غوسه هم پر دی دي چې پاکستان خپلې غوښتنې هغوی تک دي، خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمې غوښتنې په هغې باندې باس قدرې هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډېر راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطر چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ورسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمه د امنیتی او استخباراتی رقابتونو ترمنځ متاسفانه گیر پاتې دي. او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي به وغږېدو، خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کار او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد. او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورد چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی او بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې که افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس مونږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل رحمان ته د یو ډیپلومات نه هم ډېر ارزښت ورکول خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیځ سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه هغه د ارزښت ده په دې ټولنه کې. او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینوارم او د تیرې اونۍ مهمو سیاسي، ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننې ومې ورسته مو هرکلی کوم. دا اونۍ له هند خبرېږي چې له الوتکو، ټانکونو، موټرو او توغندیو جوړولو وروسته مرمۍ رفتار ټرینونه جوړول غواړي. له دې هم خبرېږي چې له افغانستان نه لومړنی په شوکاڼي بار ریل ګاډی ترکیې ته روان شوی دی. ناسا نه مو هم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحه یې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانسا کې بیا په یوه رو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او په دریو بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور، وایي یو داعش تولیدوي بلې تمویلوي او بلې هدف ته رسوي. خلکو پوښتلی چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی غوښتل چې طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیولی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري، خو دا یوه دسیسه وه. بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړي دي.
دا هغه مغرضې کړې ولې چې دوی لوی لاس غوښتله چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ښه ژوند تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی. دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال پورې
دوی ذهن نه لري، د زیاتو ستونزو سره مخ دي. تېره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وه، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوونکي تورونه، وایي افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تېری شوی. طالبان یې ردوي، فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خو هم نه کېږي، طالبان چې هر څه کوي یو تروریستي ډله ده، هر څه چې کوي. نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان ته قوت نه دی، دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې اوس هم د پخوانیو ملیشو قمانداران ته زیاته اندازه ونډه لري، او دوی دغه جنایتونه سپکول لري چې هغه دوی د محافظو امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنګسالاران تشریف لري. ممکن دغسې څه پېښېږي.
د
امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو تر څنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي. نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
سپینګیري خلک دي او راغلي دي او په کښتۍ چې کټو د پاره جوړ دي نه په اروپا کې د چانه مایندګان دي د پاسیا کې د چانه مایندګان دي د خپل ملک د چانه مایندګان دي د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللي خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې له ورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې مست متاسف وانا یو درې ګاونډي هیوادونه په
نوو
سره نه پر غره راځي په یو ځای کې بشری قوت لگے گی اپنا دے لے گی شروع بتا سب نے در سے ہم نے بولا لگا 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 کو کی کی بسا رہا ہے بلی دعا دے ہم اللہ نے بسا رہا ہے قوت سے امر خراب ہوں کی اپنا سے لے لے گی اور بل دعا دیا اخبر اخوا رہا ہے دویتہ دو مرکزیت لتنویر دو پلان جوڑا
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سي پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر هغو وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان د بولدخت ولسوالۍ یم، بره دا چې موږ شل کاسه برابر شو بدا پر سمخادار روان کو دا تشکر به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بل خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15 سلنه زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره لدې چې افغانستان کې د جمهوری دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوې وې، خو توانېدلی دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسا کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزې وژنې په غبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښته، تنظیموونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یوه اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود، دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیې نظارت موږ ته مستقیم لاس راکړ، کولای شو چې قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
دغې ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړې ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نه کړي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خوا په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات وروسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شوه، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندواري شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅنډه خي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته، خو واقعا کچېری منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو په خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی, لیکن کچیری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوسپړو نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ مستند دی, ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو رپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو, جوزجان سو, خپل مزار شریف بلخ سو, دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو, دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته, خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشي به د اقرا په یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی. تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله, خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلي نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې مش په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونې خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هېوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلک افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي راغلي دي او فقط چې کټونه د پاره ځي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یوه ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي او تیره اونۍ د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستانه په یولس سوه ټنه شوکانی بار ریل ګاډی د ترکیې په لور رسولی. خو ایراني رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډی په خپله خاوره کې درولی دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډی د هرات خواف له روزنک سټیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسینګ ښار ته به داخل شي. طالبانو دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ دوه ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغاني د هغو انځورونو خپرېدو تون غبرګونونه لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقاني شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي نو انس حقاني که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بي ویزې اجازه ورکړې ده او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقاني سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپل کورنۍ سره لمانځي. مگر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادي رادیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل یې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیوال ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو یې بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالې وي خبرې. افغانستان کې که څه هم ډېر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډېر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کال پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتی را سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړ کیږي چې له فضا نه په اچ ډی ډول خپل کورنۍ سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سینټ آمنډ منټرند د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یو یو یورو باندې خرڅول غواړي. دا 828 فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې 12 کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافي اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 300 یورو پر لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالی لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدل نه شي. خو کار څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پریښی ده چې اخیستونکی به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به 10 کاله پکې اوسېږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړۍ او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرونونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ ملان غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهم پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادي راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مهیروئ.